ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یو بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هر کله کوم د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یو نس پروګرام مهروي خو مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. د افغان خزون جنوه بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جولیا پارسی او نیلا ابراهیمی لوري د نړیوالو جایزو د اخیستو هر کله وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې ولیکل چې د ټولونو ننګونو سربیر افغان خزي اجازه نور کوي چې هیلې مړاوي شي. اغلی امیری زیاتوي کوم میړانه چې دغه دو تر سره کړی ده دا د افغان خزو او جنو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د خزو د حقوقو فعال جولیا پارسی تیرونې د بشری حقوقو د مدافعینو لپاره د مارټین انالایز کنل کلنی جایزه تر لاسه کړو ولس کلننی لا ابراهیمی د افغان جنود غږ دی پیوړی کول په خاطر د 2023 کال د ماشومان د سولې د نړیوال جایزې وړو پیژندل شو. د امریکا ستاسو جرګې د افغان متحدینو د محافظت قانون تصویب کړ. دغه لایحه د کانګرس دی و استازي لخوا ولس جرګې ته وړاندې شوې و چې 304 دیش موافق رائے ورکړل شوې. د متحدینو د محافظت لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د متحدو ایالاتونو د حکومت ژمنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی و. تر دې مخکې امریکا په 2023 کال کې خپل یو شمېر متحدین په امریکا کې ځای پر ځای کړي و، خو یو شمېر دغه متحدین په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د څه باندې شلو کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وي چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیا رغونې څخه څه درس اخیستل کیدی شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه خپور کړ اخیستې. سیګار وایي دغه دولسیزو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت، د متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې او د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت لپاره ډیر فرصتونه و چې د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي، خو سیاسي مهال ویش چې د اوږدمهاله فکر مخه نیول دا ناشونې کړي و چې دوی په اغیزمن ډول د افغانستان د بیا رغونې لپاره په خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې پالیسۍ جوړونکو ګمان کاوه چې کولی شي یوازې د ارادې له لارې بدلون رامنځته کړي او زیاتوي دوی په چټکۍ د یوه داسې ماموریت بشپړولو لپاره چې په هر مهال کې خورا ستونزمن و مهالویش یا سیاسي فشارونه راوستي وو. د سیګار په خبره تر ټولو ستراتیژیک تصور چې د لنډ مهال ذهنیت پر اساس رامنځته شوی و ښایي د هغه پرسونل ګمارنه، روزنه، همغږي او ځای پر ځای کولو چې د هیواد پر بیا رغونې انڅارنه کوله. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال انکشافي ادارې یو اس ایچ ژمنه کړې چې یو شمېر افغان بزګرانو ته به د اقلیمي بدلون په ارتباط روزنه ورکړي. یو اس ایچ پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ولیکل چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم له اغیزو څخه تر ټولو ډیر زیانمنونکی هیواد دی. یو اس ایچ لیکلي چې دا اداره به په لنډ راتلونکي کې 200 افغان بزګران داسې وروزي چې له اقلیمي بدلون سره سم ځانونه او خپل فصلونه عیار کړي. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیمي بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دی. پاکستان د 4300 سوالګرو نمونه له دغه هیواد د ممنوع الخروج په لیست کې داخل کړي دي. وروسته تر دې چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د سعودي عربستان له یو پلاوي سره خبرې وکړې، اسلام آباد دا پریکړه اعلان کړه. نږدې دوه میاشتې مخکې د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی و چې د حج د مراسمو پر مهال تر 50,000 ډیرو پاکستانیانو خیرات غوښت. تر دې راپورونو وروسته د یاس خبرداری ورکړل چې که چیرته پاکستان د دې سوالګرو مخه ونه نیسي، د پاکستانیانو لپاره به د عمرې او حج د ویزې شمیر کم کړي. د ازادي راډیو پخوانی خبریاله سلطانه چلوه په ترکمنستان کې چارواکو پرې نه خوده چې جنیوا ته ولاړه شي او یوه نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د ترکمنستان د کارنیکل ویب پاڼې د راپور له مخې 15 کلنې اچلوه چې د ناروغۍ هیڅ نښه نه لرله، د نومبر په 10 په زور د پلازمېنې اشقاباد په یوه روغتون کې بستر شوه. ډاکترانو له زندانه د دې د وتلو وخت هم نه دی څرګند کړی. ترکمنستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د بیان ازادي پکې ډېره زیاته تر پښو لاندې کیږي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د ننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. د خبر پښتونخوا په کورمه کې د خونړۍ پیښې یو شمېر زیانمن شوي وایي چې دې پیښې ته نه پاکستاني چارواکو او نه هم د پاکستان رسنیو ډېر پام واړو.
دومره غټه درناکه واقعیا وشوه تر اوسه پورې د صوبای حکومت له اړخه څه خاص نه څه دوزان پوی کړی دی نه څه تر اوسه پورې موږ سره هغه ظلم زیاتېږي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد نوی منځنی واټن ویشتونکی بلاستیک توغندی چې په وروستیو کې د اوکراین پر یوه ښار ویشتی بیا هم تجربه کړي.
پورشنیک توغندی یوازې د شخص تر سرعت تیزه مؤثره وسله نه ده. دا وسله ځواکمنه ده، خصوصا چې کله د اوږده واټن له نورو توغندیو سره چې روسیه یې هم لري یو ځای استعمالي شي.
د افغانستان په اړه په ځینو نورو راپورونو کې به دا هم واوري چې په جغتو ولسوالۍ کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ څو پروژې عملي کیږي.
نږدې ورځو کې به انشاءالله د هغو کارونه شروع سي، د سروې او د ابتدایي کارونه.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د نن د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ریچارډ بنت دا اندېښنه وروسته تر دې څرګنده کړه چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو په زیارت او جومات کې لږ تر لږه لس تنه ووژل شول. ښاغلي بنت د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې مخکې تر دې چې په لږکیو حملې کېږي د هغوی ژوند ته جدي توجه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ریچارډ بنت پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نوموړي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې پښپه د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په جماعت کې ترسره شوی برید وخانده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی دی چې په دې حمله کې لس تنه وشل شوی دي. د ځینو رسنیو په وینا د پیښې د قربانیانو شمیر 12 ته رسیدلی دی. دا برید هغه وخت وشو چې د صوفیانو یوه ډله په ذکر بوخته وه. د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مردم افغانستان اما بیچاره او غریب دي. یاسې یک تعداد مردم
دی وایي د افغانستان خلک خوار او غریب دي. یو شمېر قاریان او نور کسان د ذکر په حلقه کې ناستو. دا کار د خدای پیغمبر هم کړی دی. دوی د ذکر په حلقه کې د نهرین په زاړه شهر کې ناستو چې هسې په هسې ووشل شول. د هغه کسانو چې د خدای ذکر یې کاوه لدی پیشی د سیمه خلک او رسنۍ پرون سهار وختي هغه وخت خبر شول چې خلک د منځل لپاره جماعت ته ورغلل. طالبانو د حمله مرموزه بللید. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویل دي چې د دغو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره وارلمخ اقدامات باید ترسره شي. په تیرو څه باندې درې کلونو کې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي په افغانستان کې په خانقاهو او صوفیانو لږ تر لږه 15 ځله بریدونه شوي دي. په دې حملو کې د ځینو راپورونو له مخې 114 تنه وشل شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله دوه کاله مخکې په کابل کې د خلیفه صاحب په جماعت کې وشوه چې په کې په لسګونو کسانو وشل شول او ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا پر صوفیانو او خانقاهو د څلورو بریدونو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د یوې حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی. د بشري حقونو د څار سازمان په وینا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه له لوري په مکرر ډول په مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې په دې هیواد کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. هغه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې د شپې برید چې د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په یوه جومات کې پر صوفیانو ترسره شو وغانده. په دې برید کې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول. د خبر پښتونخوا ایالت کورمه هم د پنجشنبې په ورځ د یوې مذهبي شخړې اړوند یوې خونړۍ پیښې شاهده وه. د مسافرو لیږدونکو موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 500 ته رسېدلی دی. ویل شوي چې په دغه برید کې شیعهګان په نښه شوي وو. زیانمن شوي وایي چې دې خونړۍ پیښې ته نه پاکستانی چارواکو ډیر پام واړو او نه هم د دې هیواد رسنیو. دا چې ولې نور به د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریاله فرخونده اسد پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په کورمه کې د مسافرو لیږدونکو گاډو پر قافلې په وسلوال برید کې په درزنونو خلکو ته مرګ ژوبله واوخته، دا خبر په پاکستاني رسنیو کې څومره ولیدل شو. د اورګزو یو ځای مشر او سیاسي فعال حبیب نور اورګزې مشال ریډیو ته وایي له بده مرغه د کورمه مسلې ته نه خو حکومت سپام ورک او نه هم ملکی رسنیو.
د پړچینار مسالې کومې دي دا ډېر ټایم نه روانې دي. دا درېم ټینور دی د تحریک انصاف د خلک ورته په فل فلج د پښتنو سیمې ولا خلک دوه ووټ ورکړي. دومره غټه درناکه واقعیا وشوه تر اوسه پورې د صوبای حکومت له اړخه څخه خاص نه څه دوزان پوی کړی دی نه څه اعلان کړی دی. کله داسې واقعیا وشي نو موږ دغه سیمو ولا ټلویزیون یا د نورو غا کوریج نه ورکوي. د پاکستان د ازادۍ نه ونه تر اوسه پورې د موږ قبایلي خلکو ډېرې غټې قربانۍ دي، خو تر اوسه پورې موږ د خلک احساسي محرومي شکار دي. تر اوسه پورې موږ ته خپل حقوق نه دی ملاو شوی. تر اوسه پورې موږ سره ظلم زیاتېږي.
د کورمې د 28 نومبر د پیښې خلاف په پاړه چینار کې غنو کسانو احتجاجي پرلتوه. په همدې حال کې د کورمې پالیزو بګن او زیر نورو سیمو کې امنیتي وضعیت زیات خراب شوی دی. د دې وضعیت له وجې په کورمې کې د تګ را تګ لارې او کاروباري مرکزونه هم تړل شوی دي. بلخوا پرون د نومبر پر 28 په پیښور او کراچۍ کې غنو شیاګانو د کورمې د حمله پر ضد مظاهره کړې ده. خو د پاکستان د پرون ورځې یعنی د نومبر د 28 په زیاترو رسنیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 28 نومبر اسلام آباد ته پر مارچ او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د میرمن بشرا بیبی لخوا د هغه د گرفتاری او خوشی کولو پاړه پر روستي بیان زیاتې خبرې روانې دي. ما هم دغه پښتنه په اسلام آباد کې له خبريال عمر شیما څخه وکړه چې ولې پاکستانی رسنۍ د کورم خبر ته هغه سي اهمیت نه ورکوي څنګه چې د تحریک انصاف د ګوند لخوا اعلان شوی مارچ او یا هم نورو ورته مسلو
دیکھیں یہ بڑی ایک بدنصیبی والی بات ہے. ایک تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر
ګوري دا ډیره د بدنصیبی خبره. یو خاچه زموږ کوم لوی خارون دي لکه لاهور، کراچۍ یا اسلام آباد پر دې زیاته توجه وي. په دې کې دوه خبرې دي. یو خو د ریټینګز مسله وي، ځکه د دې خارونو پر مسلو خبرې کول زیات قتل کیږي. بل مسله دا ده چې لری پرتی سیمنه د خبر راتل او یا په دغه نور معلومات ورکول ډیر ګران دي. لکه څنګه چې تاسو د کورمی ذکر وکړ نو دلته تش خبر ورکول نه دي. ما تاسو ته وړاندې په دې اړه د امنیتي چارو کونه معلومات اخستل نو هغه راته ویل چې هیڅ پته نه لګي چې د دې ترشا سوق دي. نو په ټلویزیون دا مسله سیړل ډیر معلومات واړي.
بلخوا پرون د نومبر په 28 د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی له رسنیو سره د کورمه د حالاتو په اړه ویل چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې د امنیت ځمواري د صوبایي حکومت سره ده، خو د هغوی ټوله توجه اسلام آباد ته پر خپل لاریون ده. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف د خپل بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د نومبر په 28 اسلام آباد ته احتجاجي لاریون اعلان کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کونړ کې یو شمېر خزی وايي په میر د میراث له شرعي حق څخه بې برخې دي. د دوی په وینا کوم خويندو چې خپل ورونو یا د پلار له کورنۍ نه د خپل حق غوښتنه کړي د میراث نه ورکولو تر څنګ ورسره مړی او ژوندی هم بند شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
زما پلار یو کور زما خاصه دی یو جدا دی. ما ته مال دا زیکل شان زیرا کوي زوب کې یو کوټه سازه کوم په کې ونه واړ بچی می ساس خاصه بناستې نه را کوي. لاله وای چې دا موږ د سینې شو کاوله
دا 15 سال وخکلانه زینب دا چا چې په تیرو جنگونو کې د ژوند ملګری بیللې او د خپل شپګو یتیمو بچو سره د بل په کور کې وسیږي. زینب ازادي راډیو ته ویل د اقتصادي ستونزو او خپل بچو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر لورونو د میراث غوښتنه وکړه، خو هغه ورته د یاد حق لور کولو د انکار تر څنګ په خپل کور هم بند کړه.
ما سره سم کاری نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما څه د نفقې یا د جامع څه د سپورې ماته دا غندې راک ډېر خزشته دی چې میراث وغواړي بیا ورونه ته پوس نه کوي د څه کور بندوي مړې ژوندې ته هم نه راولي.
د زینب په څیر نورې زیاتې خویندې شته چې د ورونو او پلرونو څخه د میراث غوښتلو له امله ورسره د خپلوي رښتې پریښوي او له ډول ډول ستونزو سره مخ شوي دي. میرمن امینه د همداسې یوې قرباني شوي خزي قصه کوي او وایي
کله چې داغه خزي مور مړه شوله نو لوري په دیوال ښکار شوله چې زه خپل مور وینم مګر ورونه په ټوپه کې راوخیستل واغې د اغزې نه کته ورته ویل چې ته نشې کولای چې ته د مور دیدن وکې ځکه ته زمنګ نه حق هغه سره زمنګ مړې ژوندې تاسو ختم شه.
د کونړ یوې بلې اوسیدونکې میرمن کلسوم ازادي راډیو ته وویل ډېرې خزي پیژنې چې له ورونو یې میراث غوښته او سی ور سره د پلار کورنۍ دښمنی پیل کړي.
اول خو هغه ورته نه ورکوي کوم چې او کوم خزي یو غوښته له ورونو د پلار نه خپل اقتی واخلي هغه چې امتیا واخلي مې ورته وایي چې زه تمه کړی تاسو رزه بخې مړې ژوندې او کور نه کوم. وو د سی ډېر مالی دي دي چې هغه سره کور کله پرې خې بخې هغه پښتنه هم نه کوي ورته او نه په طرف مانیږي وایي چې زه کته ما کړی ما نه خپل اقاخستره.
دوی له حکومت او دینی عالمانو غواړي چې خلکو ته د خزو د حقوقو په ځانګړي ډول د میراث حق په باره کې عامه پوهاونه وکړي او کورنۍ دې ته چمتو کړي چې خویند ته خپل حقوق ورکړي. په کونړ کې دینی عالمان هم وایي میراث او مهر د خزو شرعي حق دی او هر کورنۍ ته پکار دي چې دغه حق ادا کړي. په وینا د میراث له ورکړې هغه کسان انکار کوي چې دینی پوهه یې کموي. مولوی صلاح الدین ازادي رادیو ته ویل
سړی په دین باندې خبره یو دی خپل مسؤلیت وګڼي چې د الله په نسبه نظام غاړه خلاص شي نو هغه دې ته نه روادار کیږي چې هغه ته جزما تاسو مړې قاته دی او ژوندې مې سره قاته دا هیڅ کله نه کوي. دا دین نه به خبري ده
که څه هم چې په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکو د میراث په ورکړه کې د خزو د شته ستونزو او غوښتنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو بیا وخت رسیدلو په لومړي کال یعنی په 1400 کال د لیندې په 12 نیټه د دغه ډلې مشر شیخ هیبت الله خونزاده یو فرمان صادر کړی وو چې پکې د میراث په ګډون د خزو غنو حقوقو د ورکړې یادونه شوې وو او خپل اړوند مسولینو ته امر کړی وو چې په یاد فرمان کې ټول نقاط په پام کې ونیسي او په پلي کولو کې جدي اقدامات وکړي. خو لا هم دغه فرمان په پوره ډول نه دی عملي شوی او د پوخوا په څیر په هر سیمه کې خلک خپل دودونه پالي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پر اوکراین د روسیې له غیر معجه برید څخه نږدې 3 میاشتې تیرې شوې دي. خو اوس یو شمېر په دې باور دي چې دا جګړه نوې او حساس پړاو ته داخله شوې ده. دا وروسته تر دې وشو چې کیف او موسکو په دې جګړه کې له نسبتا اوږده واټن توغندیو څخه استفاده وکړه. په ورته وخت کې ناتو ژمنه وکړه چې له اوکراین سره به بیړنۍ غونډه وکړي. جزئیات په دې راپور کې
د روسیې ولسمشر وایي چې د روسیې د منځني واټن نوي پالستیک توغندي به بیا هم تجربه شي. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې دا توغندي چې د اټومي وسلو د لشتوان حملري په داس شرایطو کې هم تجربه شي چې جګړه روانه وي. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې له یو شمېر پوځي چارواکو او د نظامی صنعتي ادارو له مسولینو سره د غونډې پر مهال وکړه او د دې توغندي د ځواک ستاینه یې وکړه.
راکټنه سیستم اریشنیک دا نه پروسته افکتیوونه هایپر زوکووی اروژ.
پوتین وای اورشنیک توغندای یواز د شخص تر سرعت تیز مؤثره وسله نه ده. دا وسله ځواکمنه ده خصوصا چې کله د اوږده واټن له نورو توغندیو سره چې روسیې هم لري یو ځای استعمال شي د دشمن پر تاسیساتو د استعمال دو نتیجه له وی ستراتیژیک وسلې سره پرتل کېدای شي. روسیې د اورشنیک توغندای د پنځشنبه پر ورځ د اوکراین د دینی پروشار په لور وویشت. هغه وخت ولادیمیر پوتین په یو وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شو وویل چې د منځني واټن اورشنیک توغندي برید د کیف له لوري د متحده ایالاتو او بریتانیا د وژده واټن وشتونکو توغندیو د کارولو په غچ کې وشو. پوتین زیاته کړه چې د لویدیز دفاعي سیستم د دې نوي توغندي د شنډولو وړتیا نه لري. امریکایي رسنیو د اونۍ په پیل کې دا خبر ورکړ چې د ولسمشر بایدن ادارې کیف ته شین څراغ ورکړ چې په هغه امریکایي توغندیو د روسي پوځي تاسیسات وشتل شي چې اوکران ته ورکړي دي. واشنگتن روسه تر دی کیفته هایپر سونیک بالستیک ایم جی ایم توغندیو د استعمال دو اجازه ورکړه چې روسیه له اوکراین سره د جګړې په لومړی کرښه کې د شمالي کوریا تر یو لسره ډیر پوځان ځای پر ځای کړل. دا امریکایي توغندي په شاوخوا 300 کیلومتر کې خپل هدف وشتل شي او د توپان سوري په نوم بریتانیایي توغندي تر 250 کیلومتر پورې واټن وهل شي. روسه تر دې چې روسي د ژغ تر سرعت له تیز بالستیک توغندي څخه د اوکراین په جګړه کې استفاده وکړه، د پولند صدر اعظم ډونالد توسک ویل چې د اوکراین جګړه پریکنده پړاو ته داخلي شي او ډراماتیک اړخونه خپلوي. بل لور ته ناټو پریکړه وکړه چې روانه اونۍ سیشن به له اوکراین سره یو بیړنۍ غونډه وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
میدان وردګ ولایت په جغتول وسولای کې د نړیوال بانک په مالیم لاټل پرمختي پروژو د پلیکې دو لړۍ پایل شو. ځای چارواکي وایي چې د پروژې د خلکو اړینو اړتیاو ته په کتو سره تر شوی او د دې ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې به عملي شي. نور په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت لپاره د طالبانو د کلی او بیارغون ریاست رئیس مولوی وحید الله راشد وایي چې یاد 3 میلیون ډالر د نړیوال بانک لخوا ځنګړي سوی دي او په خبره د پیسې به د بیارغونې، شوونې، روزنې او روغتیایي خدماتو په ګډون په څو مهمو برخو کې ولګول سي.
خوشبختانه چې د بانک جهانی یا د نفس له تاریخ نه د مونږه د جغتول سوالی په بشپړه توګه په پلان کې نیول شوی ده چې تقریبا د تکام درس لکو ډالرو په اندازه باندې غوته بودیجه تخصیص شوی ده چې هغه په ټولو برخو کې هغه کارونه کوي.
جغتول سوالی د میدان وردګ ولایت یو نسبتا لری پرته سیمه ده چې اوسیدونکو له کلون رئیسی د اساسي خدماتو نشټوالي او خرابو زیربناو حالتونو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکو په ځنګړې ډول د سړکونو خراب وضعیت، د شونځیو نشټوالی او د روغتیایي مرکزونو کمښت لوی ستونزې ګڼي. د نړیوال بانک له دې ملاتړ سره تمه کیږي چې د دې ستونزو په حل کې به مهم ګامونه واخیستل سي. ځایي چارواکي باور لري چې د یادو پروژو په پلي کولو سره به د جغتو ولسوالۍ اقتصادي وضعیت ته وده ورکړي او د خلکو د ژوند په کیفیت کې به بدلون راولي.
ناغه پروژه انتخاب د مونږ په لاس کې ده، د ولس سره په موافقه باندې پروژه به ورته انتخابو، که د سړک وي، که د پلونه وي، که استنادي دیوالونه وه او که د چک ډیمونه برابر باندې وه، نو هغه هغو خلکو سره او د ولسوالو د ضیربطو ادارو سره په موافقه باندې مونږ انشاءالله پروژه ورته انتخابو. دوی به پکې سرمایه ګذاري کوي او کار به کوي. نږدې ورځو کې به انشاءالله د هغو کارونه شروع سي، د سروې او د ابتدایي کارونه.
د نړیوال بانک مالی ملاتړ لپاره په جغتو ولسوالۍ کې د پرمختیایي کارونو لپاره د پیل یو لوی فرصت ګڼل کیږي. دا پرمختګ به نه یوازې د دې سیمې د اوسیدونکو ته ګټه ورسوي، بلکې د میدان وردګ ولایت په پرمختګ کې به هم ونډه ولري. د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي هم د یادې پروژې د پیل لپاره خوشاله دي او وایي چې د ګډول پرمختیایي پروژو ته کلونه کلونه انتظار ایستلی دي. د سیمې خلک له اوږدې مودې راهیسې د خرابو سړکونو، د ښوونځیو د کمښت او د روغتیایي اسانتیاو د نشتون سره مخ وو. اوس دوی هیله لري چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به نه یوازې د دوی ژوند اسانه سي، بلکې د دوی اقتصاد او ټولنیز وضعیت به هم ورسره وده وکړي.
افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
په کونړ ولایت کې یو شمیر یتیم او بې سرپرسته ماشومان وای چې د خپل کورنیو لپاره د نفقې ګټلو په خاطر شاقه او درانه کارونه سرته رسوي. دغه ماشومان دا خبره داسې مهال کوي چې څو ورځې مخکې د ماشومانو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې ولمانځل شوه. دا ورځ د دې لپاره نومول شوی چې د ماشومانو ستونزو ته د حکومتونو او دغه راز د مرستندوی ادارو پام واړول شي. په کونړ کې یو شمیر یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې بله چاره نه لري، زده کړې ترې پاتې دي او باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
په
په کونړ کې تیرو جګړو بشمیره کورنۍ د ګټي وټي لسرونو او ماشومان د پلرونو لسیوري به برخې کړې دي. د دغو کورنیو مشري او نفقه ګټل اوس همدی کوچنۍ او ماشومان ته په غاړه ده. دوی وایي هر سهار وختي له کور راوځي، څوک په بازار کې لاسي کراچۍ چلوي او چا خپلې تنکۍ ملاګانې نورو شاکه کارونو ته تړلې دي. محمد ایوب او ګلاب ازادي راډیو ته وویل
بازار کې ټرالی چلو مم څوک غریبي دا ټرالی چلو سار روز نن کې غریبي وشي شل دې روپۍ ما خام پوری وکړو دغه باندې زمونږ د کور خرچانه پوره کیږي. مونږ به واسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلو ما دولس کال عمر مې دا ټول کور هر څه ما ته را په غاړه دي او هیڅ شی مشته نه بازار کې مزدوري شي هیڅ شی مشته سار راوز ما خام پوری یا دې چلو خپل خپل پاخه زمونږ کې شی مې کې کور کې نه څوک نه شي کور سره پستیو کې هیڅ شی هم نشته مونږ ته پر په غاړه دي.
دغه ماشومان وایي له سهاره تر ماښامه په شاخه کارونه بوخت وي او د معمولی کار خرابېدو سره د خلکو لخوا د بیلابیلو رټونکو خبرو او بدو کلماتو سره مخ کیږي. په وینا یې دا ټولې سختۍ او ستغې سپورې د بېوسۍ او مجبوریت په وجه زغمي. په شاخه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او د نورو کوچنیانو په څیر د پلرونو د خوږو غږونو او پاملرنې په ارمان دي، خو پلرونه ترې جنګونو اخستي او د تعلیم په ګډون له نورو حقوقو غربت او بې سرپرستۍ بې برخې کړي دي. دا ټول هیله لري چې هر سهار پاکې جامې واغوندي، کتابونه په لاس کې وي او ښوونځي ته لاړ شي څو روښانه راتلونکي ولري. امین الله او فریدون
مکتب یم چې معلم شمه یا انجینر شمه او یم ډاکټر شمه. موږ دا و
زما ډیر غټ ارمان ده چې زه یا ډاکټر شمه یا مدیر شواخ لمه خو زه ذکر نه پاتې.
دوی له وسنۍ چارواکو او مرستندوی دارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي څو یې له تنکۍ وګو د کورنۍ د نفقې ګټلو درانه بارونه کوز شي او زده کړو ته اوزګار شي. هڅه مو وکړه چې په شاخه کارونو د بوختو ماشومانو د شته ستونزو او غوښتنو په اړه په کونړ کې د ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو څخه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خلک وایي د نومبر په شلمه نیټه هر کال ملګری ملتونه د ماشومانو نړیواله ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې په شاندارو مراسمو نمانځي او ماشومانو ته د حقوقو ورکړې ژمنې کوي، خو د نړۍ په ګڼو جګړو او طبیعي افتونو ځپلو هیوادونو کې کوچنیان د خوړو، زده کړې او د ژوند د نورو حقوقو څخه بې برخې دي او د هرې ورځې په تیریدو دغه شمیر مخ په زیاتېدو دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شپخانی د میرویس روغتون په اړه مې د زموږ ډاکټر لوړ مسولینو پر رسوه ستاسو په ذریعہ باندې موږ ولدارته ورور نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او شنا کې چې داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه اکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي ورور پیسې چار سره راځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکیږي. نو موږ ولکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپل هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازکه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او ریډونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو يم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمه پر رسیدو د نوځین هوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه ده چې لاړمنو کورنۍ سره پر همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد خده، نو هر ژمه نوې کورتۍ او صدران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمن او کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دل لپاره زاړه وي، د نورو لپاره بنوي. هله د زما پیغام نشر
سلامونه ونې کې هله خیر. عمران وسلم له خوص ولید څخه د زدیر ډوکر کوونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لارو لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفاره دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو نسی وای چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. لا نو تاسو څخه خیله کیږي چې طالبانو سره سره پړیګه کې شي په عراق کې کوم سفارت لري او کنه لري او دې بندیانو په کې کوشش وکړي چې خلاص شي ډېر په بد حالات کې مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په افغانستان کې د سهار شپږنیمې بجې شوې ازادي رادیو او ری دی برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګ یو نس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د افغان خزون جنوه بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جولیا پارسی او نیلا ابراهیمی له لوري د نړیوالو جایزو د اخیستو هرکلی وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې د ټولونو ننګونو سربیر افغان خزې اجازه نه ورکوي چې هیلې مړاوي شي. اغلی امیری زیاتوي کوم میړانه چې دغو دوو تر سره کړې ده دا د افغان خزو او نجونو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د امریکا استازو جرګې د افغان متحدینو د محافظت قانون تصویب کړل. دغه لایحه د کانګرس د یوه استازي لخوا ولسي جرګې ته وړاندې شوې وه چې 340 موافق رایې ورکړل شوې. د متحدینو د محافظت د لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د متحدو ایالتونو د حکومت ژمنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن ماموریت په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی و. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د څه باندې 40 کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وې چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیا رغونې څخه څه درس اخیستل کېدی شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړ اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال انکشافي ادارې یو اس ایچ ژمنه کړې چې یو شمېر افغان بزګرانو ته به د اقلیمي بدلون په ارتباط روزنه ورکړي. یو اس ایچ پرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم له اغېزو څخه تر ټولو ډېر زیانمنونکی هیواد دی. پاکستان د 4300 سوالګرو نمونه له دغه هیواد د ممنوع خروج په لیست کې داخل کړی دی. نږدې 2 میاشتې مخکې د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی و چې د حج د مراسمو پر مهال تر 50,000 ډیرو پاکستانیانو خیرات غوښت. تر دې راپورونو وروسته د یاس خبرداری ورکړل چې که چیرته پاکستان د دې سوالګرو مخه ونه نیسي د پاکستانیانو لپاره به د عمرې او حج د ویزې شمیر کم کړي. د ازادي رادیو پخوانی خبریال سلطانه چلو په ترکمنستان کې چارواکو پرې نه خوده چې جنیوا ته ولاړ شي او یو نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د ترکمنستان د کارنیکل ویب پاڼې د راپور له مخې 15 کلنې اچلو وا چې د ناروغۍ هیڅ نښه نه لرله د نومبر په 20 په زور د پلازمېنې اشقاباد په یو روغتون کې بستر شوه.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو د تاندې څنګه ویبل خبرونه ته خراغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا په ما د څو رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نه وینم سات را باندې نه تیریږي زما د څه خراب عادت ده خدای درا والا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي له خپل هیواد څخه جلا کېدل دومره متاثر کړی دی چې لدی ورسته به شیرونه حماسي بنولري او طلبه د مسافرو د بیرته ستنیدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت وو چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشارکې کړې وای بس دا د حالاتو جبر به وو چې زموږ قسمت کې مسافرین وشته وو بل اخر ما مسافرۍ به پیل کړه.
خاغلی یار محمد پردیس سره مې مرکه کړې. هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ زده کړو پاکل وایي
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دی. او عملته لومړی د جمعات سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پیل شو. بل اخر همغلته له یوه لیسې چې زموږ د کلي نوم دی د لیسې نوم دی شلګزی بابا لیسه ورته ویل کېږي. ما تر دولسم پورې همغلته زده کړې وکړې او له هغه ځای فارغ شوی. بیا دا دیارلس سوه درې نوي کال البته چې جلال آباد کې مې خواوشا یو نیم کال د کانکور امادګي ولوست او بالاخره بیا د نګرار پانتون د شپې برخې برنامې ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې ما ځان بریالی کړو. بالاخره هغه د ادبیاتو د پښتو رشته چې کومه ده برخه چې کومه ده هغه مې ولوسته او په دیارلس سوه اته نوي کال ترې فارغ شوی.
که څه هم ټول پنځي د قدر وړ دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولي، ځکه دوی وایي یو خدا ده چې هغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلی سي، بل دا ده چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پنځي کې ډیر ښه په مسلکي ډول باندې زده کېږي. دا راته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي. او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف کې سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف کې ولولي، دا یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کېږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کېږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیاوې واوسي، په هغه کې دغسې نور سپټونه اوسېږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلا وي. مثال دی په خبرو کې دغومره بلیغ وي چې متلونه استفاده کوي، بیتونه استفاده کوي، د مشهور پوهانو عالمانو نقلي قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې چې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیریږي او په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړه همدغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ هم نه دي، نو ډاکټري ته چې زه به سم له لاسه دنده والم نه، انجینري د چې زب کمزې کې پر انجینری تر سره کم نه، مثال په دغه سه نوري برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یو ځکه ځان له دنده پیدا کی. خو مګر ادبیات د سه یو سدي چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایه کوي. نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات پلولو او له دغه طریقه به ژبه ته خدمت کوو، له دې طریقه به کلچر ته خدمت کوو، له دغه طریقه به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زب یو شی یاد وکم چې مان تر هغه چې په ادبیاتو کې لسان سو کړ کې بیا می د ماستر ترګه چزدا کړم په همدغه برخه کې وکړي.
د ترزو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل، خو کله مې چې پانتون ولوستا او د پانتون نیمایي برخه مې خلاص کړم ما ورسره خو خواږه نثر هم لیکلې ده. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډیره ده چې ما د کتاب په اړه باندې زغپل او شعري ټول ګام لرم او د نثري برخه د پارځدن واغه بیا دومره کار مې نه ده کړې. خو ولې کار مې پایل کړی وو بیا د ژوند بس زنو مصروفیتونو بیا کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی او د نظم برخه مې ډیر اغیزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پایل سه، څه وخت بشپړ سه او ډیر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب د 1990 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې منګه کوم شاعری چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1990 او د نهات یا نه په دې خو دا تر 1990 او 99 کلونو پورې بیا په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع د 1990 خواوشا د 1990 کلونو وغه نظم ټول په دې کې شامل دي. په دې شعر ټونګه کې ما څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي. نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې عقل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه جالب سی
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله دا نوم دی. زه به دنده غیر ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله په ما د څو ورځې قیامت دی. خدای دې راواله چې ودی نوې نو سات را باندې نه تیریږي، زما دا څه خراب عادت دی. خدای دې راواله او کور کې څوک نشته، زه بیخي یوازې شوی ما، د ملاقات یو ښه فرصت دی. خدای دې راواله مال او دولت دې په بلاوي، زما ته پکاري خوخ مې له تا سره غربت دی. خدای دې راواله او د کلی جونې به دې زکه یادوي پردېسه، ورته مې کړې ستا صفت دی. خدای درا والا
دیرخه په قلم مو برکت رازو دی ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر او شاعری باندې څومره سر وکړ.
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا ما هغه وخت کې نامنی ډیر وا او شخصا جزه چیرته اوسېدم نو طبيعت چې شاعر له ټولنې غیزمنیږي او څه په ټولنې کې سره لدی چې خپل درونه هم شاعر ډیر غیزمن دی او اصلي ممشام هم دغه زیاده خو له زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دی هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی. د جنګ یاده ده پکې، د سولې غوښتنه ده پکې، دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې. حتما شعر مې له دې مسایلو برخمن دی.
بله، تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه؟ تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ دا څومره نیمګړي پاتې سول؟
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی. خپل کلی، وطن، چار چاپیر، چل، ملګري، دنده، خپلوان، ملګري، دا هر څه پرېښودل نو دا خپله لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده. بیا په وطن کې وروسته لاغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مال په پښتو ادبیاتو برخه کې له همغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه ما هملته ماستري هم ترسره کړه. له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې، لږ څه مو زده کړل. نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړي وي، له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړي وي. زړه مې داسې و چې د پوهنتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو، خو حالات هغسې یاري له موږ سره ونه کړه. بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه ویشته وو، بالاخره ما مسافري به پیل کړه. نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه، بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو 8 کاله 9 کاله تجربه را سره وشي. د خبریالۍ وه، د ټولنیزو خپرونو وه، د سیاسي خپرونو وه، د پریزنټ وه، د پروډیوس وه. نو موږ ویلی چې دا ټول به یوځای شریکوو، خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه.
بله، اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست، د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي، مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله. درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپلې شعر و شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي یاستې په کار؟
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خو داسې دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي. که ته ژورنالیزم کې مخته روان یم دا درسره یي، که ته حقوق لولې یم دا درسره یي، که ته د طب د برخې یو څوک یې دا اوس موږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا دی د زړه په برخه کې تخصص کوي، خو مګر هره ورځ یو نوی شعر یي، هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي. نو خبرې ادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یاره اوزګار شوی نه یم، شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري ټوټه دلی کلی. خو دا هم ډېر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس موږ لیکوالان لرو چې یا حقوق لوستي، یا طب لوستي، یا زراعت لوستي، خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره هم په کافي اندازه باندې کار کړی یا کوي. نو موږ سره له دې چې زه نه به را کډوال شوی یم، دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو. فلحال داسې څه دنده نشته، خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي، یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی، نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فلحال مخته وړمه. داسې خاص کار لا نشته دی، یوازې نوې وطن دی، نوې ژبه ده، نوې کلتور دی. نو د سره تر څو عادت کیږو، ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو، یو دنده پیدا کوو، نو یو څه وخت به ونیسي.
بله، پردي صاحب، دومره وخت تاسو په افغانستان کې وایي، تاسو بیا کتاب چاپ ته راووت، د خلکو غبرګون څه و؟ څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي؟
ما چې کله وطن پرېښود نو د ډېرو ملګرو د وطن په پرېښودو به ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي. خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم، تر خوښه 15 لسو ورځو پورې په زرګونو مینوالو، ملګرو، دوستانو، نه تنها چې زه بلکې لمانه چې مخکې څوک تللي وو یا لمانه وروسته څوک ځي یا زه لاړم، نو دا زما تګ د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده. او دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کادرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې مخول، ما چې مخکې څوک راغلي یا ما وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغلل، نو رښتیا هم شي د بیلابیلو برخو ډېر مسلکي کادرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل، کله به مو په غونډو کې برخه واخیسته، هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینې
لوی کوستیو بنسټونو کې یو ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل. کله به مو دغه سي د ژورنالیزم د برخې علاقه موندنه تلاړو پانتونونو ته درس هم ورکړ. کله به ځنې ماسلین د بلا بلو پانتونونو نه راغله. زه کوم تلویزیون کې په کابل کې وم، هغه ته به راغله. موږ به عملی پریکټیکل کار به مو هغه ته خوده. خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ. دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو، ستاسو فعالیت وګورو، ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک، د مشرانو خبره، د مشرانو واز، د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته، راتلونکي نسل ته، راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه. خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو، د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو. خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وه هلته پاتې شوي وو، خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې موږ د نور وس ورسېږي. بس حوصلې ماتې شوې او بیا کډوالۍ را په مخه کړو.
له دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي، عشقي برخه به ډېره وي. څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شعر خاپیری خود سی دی چې سره لدی چې له وخت دغه دی دا اغیزمنې دي، خو کله کله دا د زړه ډیره منی. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی زه درته وایم، کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي، مهاجر شي، یا مثال له خپل ډیر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي، یا یې مثال مور وي، یا یې پلار وي، کله هغه مرورم شي، کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي. ورنه ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاري چې د شعر خاپیری مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي. هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبره رښتیا ده، شعر به مې د نن وروسته حماسي زکوي شي او اغیز به ډیر وي شي. وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قربانۍ ورکړي، وضعیت دغسې سوچې دی، خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي، خلک بېګا ته د یو کپ نوړۍ پسې ګرځي، افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي، دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر هغه احساسات او عواطف اغیزمنی کې او شعر کې دا مسائل ډېر وي.
بله، که تاسو هغه شعر لږ راته ووایئ چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلی.
یو درې بیته مې چې نوي لیکلي دي چې شیبه شیبه دې حس کوم راته یاد ای، زما په زړه کې د پخا په شان آباد ای، نه دې د ځان کړم او نه دې ځان ته پرېښودم، په مخ دې خشه ته زما له ژوند آزاد ای، په خپل خوخه دې رخصت راکړ، ځواب دې کړم په کومه خوله خلکو ته وایي چې برباد ای. او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی و چې له حده واوخت انتظار بس دی، د خدای لپاره کنه یار بس دی، په توپې مول راغاړې وزه، د رقیب مخکې دغه کار بس دی، خلک پوهیږي جنجال مرا ګوره، استاد لرا تلب په دغه لار بس دی، ګلمخی اړ نه یې چې ومې وژنې، زما لپاره دی انکار بس دی، په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی.
ډېره زیاته مننه پردې صاحب، موږ به په دې تمه یو چې له دین هم زیات ښکلی شاعري وکړی او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړئ. راځو د خپرونې په آخر کې د تاسو یو څو خبرې هغو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هیواده بهر تللي دي، مګر د دوی قلم ورسره دی، دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړي دي، دوی یو مسلک زده کړی، دوی کاري تجربه لري، مګر اوس له هیواده بهر دي. دوی ته به د یو افغان ځوان په صفت د تاسو خبر څه وي؟
زما په شمول باندې هغه څوک چې رښتیا هم له وطنه وتلي دي او که نور هیڅ هم نه لري، خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې د دغه اوسني جبر، د اوسنیو حالاتو دغه یوه یوه شیبه ترسیم شي، رسم شي او په بیلابیلو پلیټفارمونو کې چاپ شي، په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي، دا به د لیکوالو هغه لویه ژمنتیا او لویه ونډه چې د دغې اوس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډېر لوی او ډېر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډېر خلک یوه خبره دغسې کولی شي. مثال په دغه ګاونډ کې زموږ دوه درې کسان وږي دي، دا به د یوه عادي انسان خبره وي، خو مګر که لیکوال د خپلو خیالاتو، د خپلو افکارو او د خپلو احساساتو او عواطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه په دغسې تراژیدۍ باندې ووایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اورېدونکو هغه زړه په دغه ګاونډیانو باندې یا دغه غریبو خلکو باندې وسوځي، تا به هغوی مجبوره شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجینرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپله برخه کې دغسې راټول شي او د خپلې برخې دغه سوژه له یو بل سره شریکی کی ویل کی خبری کی نو زه پدې باوري مچې دا برنګ راوړي او بل خراب کم څه تشیارتي د لیکوالۍ له درکاغه به مونږ هم پوره کړی وي او کېدای شي لدی تر کومنګ هغه سرچینی خبري کوشي زمو په وطن کې سره واندې څه کیږي په چا باندې کیږي او بل خراب خپل خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکو.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیر مننه فرشته جان له تاسو هم له ټول اوریدونکو هم مننه چې وای اوریدو.
دیو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او د ته ورته پښتنې به دوی دومره مړه وکړي چې بیا به د ژوند لار ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
د کول شي چې د انټرنیټ لري افغانستان کې، خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنی د خپل تعلیم هم انټرنیټ لري آنلاین هم کې. موږ تاسو کله چې وخت د اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو په هندونو افغانان ته په استرالیا، امریکا، کاناډا هر ځای کې جوړ شوي چې آنلاین درسونه ورکې دي. کوشش کې چې آنلاین درسو ته دې مخه راوړي او کدی باندې پانتونونو مخه باندې یا امکانات ورته نه یاد اقل د چې ار څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب وسی بیا انټرنیټ تر لاسرسی لري. د کول شي چې ډیر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل د پریشان او خپل مشکلات او کول شي د انټرنیټ تر لارې نه دی ځان ته یو ساده لار انتخاب کړي، تر څو هغه د دې دردونه چې دي، مشکلات چې دي په وطن کې، د انټرنیټ تر لارې هم کول شي چې د لږ سره ځان خوشاله پیو سات او تعلیم هم تیز کړي.
بله، یو څه چې په ټول خلکو په تیر ځوانانو باندې ډیر اثر کوي، هغه دا ده چې یو څه خپل تجربه او سره شریکه کړي، د خپل عملی ژوند نه خبري
تنظیم کر. دنیا خو یو دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري، او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته خی هلته د شپې. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، موږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرنینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغه کې مشترک وکړو، یعنې خپلو مسلکي کارونو ته دو ته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضی افغانان چې نایلې دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همداسې ناست دي چې څه وخت به موږ انتقال شي. دوی ډېر نایلې دي، همداسې بس منتظر دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي، وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقې، هر ثانیې نه خل ښه استفاده وکړي، تر څو پایده کې کوم ځای ته ځي، تیار پرمختګ کړی. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي، همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې وویل.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي، دوی بیکاره کور کې ناست دي. اوس دوی د ډپریشن په ځای، د خفګان په ځای، لکه څنګه چې تاسو وویل، بیا ته په تلاش کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کې، دا به څومره د دوی هغه روحیه نورم پیاوړي کې او له دغو اندېښنو نه بخلاص شي.
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېر حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه و موږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات، یا معلمین و دوی په کار کوو، اوس موږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته یو ډپریشن هم دی، یو تشویش هم دی چې دی خو د دې نه متاسفانه متضرره دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده، اوس دې هم دوی تلاشو کې د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکي بزنس سنو ورشت په افغانستان کې مثلا موږ د ځوانان لرو لکه د کتاسو فکر کړی د هزاره ورونو ځوانان جنکې دې باور کې شم دا وسم دی بیکاره نه کې کتاسو برچی ته لاشي دشت برچی کوم باندې شی او منطقه د کابل کې ته لاشي د دې ځوانان نو هغه د دې غلورګانې اته ځوانان چې وګوري په کورونه کې ناس دي آنلاین بزنس شروع کړی دی بعضې وګوره چې دوکانونه جوړ کړی دي او خپل ایجاب مراتب دوکانداری کوي بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو تا ته تولید ته ترشی پورې کنه چا چا په کور کې دی کوي لکه مربا همدغه سې نور شیان زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي کورسو کې ځان مصرف وساتي او نورو داسې پروګرامو کې یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي د کار زمینه ځان ته برابرول شي د ډېرو پیسو نه نه د صفر پیسو نه هم کولی شي
رزودی ته چې کچری ځوانان د ځان لپاره چاپریال داسې جوړ نه کړی چې وخت خوښ تیر شي لرواني اړخ څخه لکه مستوند سره مخ کېدل شي ل اروا پو شمه کټوازینه نوري خبري اورو
زور خفګان یا ډپریشن هغه معمول ناروغي ده چې اوس مهال ډیری وګړي کس په افغانستان کې دي او کس هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه رنجوړي عموما په ډپریشن یا زور خفګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کې معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مرحله کې مخه یو ځلې ډپریشن تجربه کړی دا هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډیرې وګړې په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي هغه چې بیکار شوی دي هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي وادونو کې نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط یو نوی خلک نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې موږ له وطن نه هم وتلی دي په ډپریشن اخته دي او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوی دی نو دوی په ژور خفګان اخته شوی دی ژور خفګان ډیر زیان عوامل لري په کلي شکل که ووایي چې ټولنیز عوامل دي اقتصادي عوامل دي تحصیلي عوامل دي او خپله شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغې تحول سره سازګاری وکړي دا هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي ډپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی دا خفیف دی او هغه شدید په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي چې موږ نه نیو فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړي کله چې سیړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي خامخا باید د دې مخنیوي وسي له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته رسي بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي لکه مثلا یو څوک محصل دی ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي یا مکتب خوشي کې پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده کورنۍ ستونزې کورنۍ روابط د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی دا له اجتماع نه لرې کیږي نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي
دران دوستانو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری
میرا نرے نرے او شیر